پښ په جشوی د اسدی رډو په مشهمنی خبري مچل کی زحمت شي برسا سو قربم السلام علیکم په دې خبرونه کې چې د نیم ساعت په مخه د وړاندې د افغانستان د سولې د حل زلو پاړه اوریدل شي په قطر کې نن خبري درې دلی د افغانستان د سولې پلاوی هیله مندې چې قطر ته بولاړ شي او افغان حکومت وي چې د قطر خبري د دوی په سلام مشوره مخ ته روان دي د مطالبه تر بشپړې معرفي مخکې خبرونه لفریبا ظاهر څخه
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی په کابل کې د امریکا سفیر وایي چې متحده ایالات او نړیواله ټولنه د افغان ښځو او د هغو د لاسته راوړنو ملاتړ کوي افغان چارواکي په بادغیس ولایت کې د شاوخوا دېرشو وسله والو طالبانو د مرګ ژوبلې خبر ورکوي او د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې نن ویلي دي چې تر دسمبر میاشتې پورې په بېلابېلو هېوادونو کې له ټولو 251 بندي خبریالانو څخه لږ تر لږه 3 تنه یې ښځې دي د خبرونو تفصیل په کابل کې د امریکا سفیر وایي متحده ایالات او نړیواله ټولنه د افغان ښځو او د هغو د لاسته راوړنو ملاتړ کوي جان باس نن په کابل کې د امریکا په سفارت کې د ښځو د نړیوال ورځې په مناسبت مراسمو پر مهال دا خبره وکړه له دې سفارت څخه په ویلامي کې راغلی چې شغلی باس همداراز وویل دا ښځې چې نن دلته راټولې شوي د افغان میرمنو د لاسته راوړنو ښکارندوی کوي ویلامي زیاتوي چې د امریکا متحده ایالات د سولې داسې پروسې چې هدف یې د افغانستان د خلکو د اندېښنو ځواب ویل د تیرو 12 کلونو لاسته راوړنو خوندي کول او د ټول افغانانو لپاره یو ښه راتلونکي جوړول وي خپل ملاتړ ته دوام ورکوي بلخ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تادامي چې یاموت وایي په داسې حال کې چې د افغانستان حکومت خپل پاملرنه د سولې دوامدار پروسې ته اړولې ده د افغانستان خلک لا هم د بشري حقوقو د لاسته راوړنو په اړه اندېښمن دي لایونه مسخه په یوه اعلامیه کې چې د ښځو د نړیوال ورځې په مناسبت خبره کړې وایي په دې هیواد کې په ځانګړي ډول د برابرۍ د اصول او تبعیض د لمنځه وړلو په برخه کې لاسته راوړنې په سختۍ تر لاسه شوې دي د ښځو نړیوال ورځ هر کال د مارچ پر 8 نیټه لمانځل کیږي او سږ کال ملګرو ملتونو نو دا ورځ په دې شوارول منځر چې یو شان فکر وکړي فعال اوسي او د بدلون لپاره نوښتونه رامنځته کړي افغان چارواکي په بادغیس ولایت کې د شاوخوا دېرشو وسله والو طالبانو د مرګ ژوبلې خبر ورکوي د ملي اردو د درېمې لوا د عامه چارو مرستیال تورن محمد یاسین نن مازدیګر ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه په مقر او د قلاینه ولسوالۍ په لامان سیمه کې له افغان ځواکونو سره په نښتو کې طالبانو ته دغه تلفات اوښتي دي نوموړي زیاته کړه
در ولسوالی مقر تعداد 6 تن از طالبان کشته شد در پشته لامان
دیوی په مقر ولسوالی کې 6 تن طالبان وژل شوی او په پشته لامان کې 10 وسلوال وژل شوی او یو لس نور ټپیان دي د شغل یاسین په خبره په دې وسلوالو نشته کې د ملي اردو درې سرتیری هم وژل شوی دي او دوه تن یې ټپیان دي وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي د هند په دهرادون کې د افغانستان او ایرلند د کرکټ لوبډلو ترمنځ یو ورځنی لوبه روانه ده ایرلند تر اوسه په دې شاورونو کې شپږ لوبغاړي له لاسه ورکړي او دوی منډې جوړې کړې دي تر دې مخکې افغان لوبډلې د ټولو لوبغاړو له اوټېدو وروسته 240 منډې ایرلند ته هدف وټاکه د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی نن د مارچ په 8 د ښځو د نړیوال ورځې په مناسبت په یو بیان کې وویل چې تر دسمبر میاشتې پورې په بیلابېلو هېوادونو کې له ټولو 251 بندي خبریالانو څخه لږ تر لږه 3 ښځې دي سی پی جی چې مرکز یې په نیویارک کې دی وایي له دې ډلې یوازې ترکی خبریال او هنرمنده زهرا دوغان چې له حکومت سره د مخالفت په تور نیول شوې وه د خپل حبس د دورې له بشپړولو وروسته تېره میاشت خوشي سوه زهرا ترکیه د نړۍ هغه هېواد چې تر ټولو زیات خبریالان بندیان کړي دي او همدارس د ټولو آتش پېته شزینه خبریالانو له ډلې 14 خبریالان هم په ترکیه کې بندیان دي چې د شزینه بندي خبریالانو تر ټولو لوړه شمیره ده د امریکا متحده ایالاتونو د ملګرو ملتونو پر امنیت شورا ټینګار کړی چې پر ایران د بالستیک توغندیو د آزموینو او د دوو سټلایټونو د توغولو له کبله بندیزونه ولګوي امریکا د ایران د اقدام د ملګرو ملتونو لپاره کړلیکونو سرغړا وای بولی په ملګرو ملتونو کې د امریکا سرپرست استازي جانتن کوهن تیر ورځ عمومي منشي انټونیو ګوتریش ته پیولی کې د ایران بي ثباته کوونکې فعالیتونه وغندل او پر تهران یې ژغ وکړ چې د لری واټن وشتونکو هغه توغندي سره تړلې ټولې هڅې د سمدستي ودروي چې اټومي وسلې لېږدولای شي په دې بیان کې د ملګرو ملتونو د 2015 کال پریکړه لیک ته اشاره شوې ده په دې پریکړه لیک کې له ایران څخه غوښتل شوی و چې تر اتو کلونو پورې د هغو توغندیو له جوړولو ډډه وکړي چې د اټومي وسلو د لېږد وړتیا لري او په تاجکستان کې د اپوزیسیون یو نامتو فعال شرف الدین گدایف ادعا کوي چې تیر میاشت د هیواد د چارواکو لخوا ځورول سوی او زیاتوي چې فشار باندې راوړل سوی چې د 2020 کال په ولسمشریزو انتخاباتو کې د تاجکستان د ولسمشر امام علي رحمان د مشر زوی ملاتړ وکړي. گدایف د اپوزیسیون یوې ډلې غړی دی چې څلورویشت نومیږي. د دې ډلې فعالیت له وړاندې په تاجکستان کې ممنوع اعلان سوی دی. گدایف د پنجشنبې په ورځ د هالند په پلازمېنه امستردام کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د تاجکستان د ملي امنیت د کمیټې مشر سید مومن یتیموف پر ده دا فشار راوړی. گدایف ازادي راډیو ته وویل چې پولیسو دی په مسکو کې نیولی او بیا یې د تاجکستان چارواکو ته سپارلی دی. دی ادعا کوي چې د روسیې او تاجکستان د پولیسو لخوا وهل ټکول سوی دی. نوموړی اوس په هالند کې ژوند کوي. د خبرونو پای.
دا ساتي راډیو ماښامنۍ خبری مجله اوري. د ملګرو ملتو سرمنشي د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو غوښتنه کړې او د افغانستان د سولې دالي شورا پلاوی هیله من دی چې په قطر کې بل طالبانو سره وګوري.
دغه ناسته چې د اوویشتم په شپږویشتم د میلادي میاشتې په دغه کې په دوحه کې ترسره کیږي.
بل لور ته طالبانو ویلي دي چې تر اوسه د کابل له حکومت سره د دوی د خبرو مسله نه ده مطرح. خود ولسمشر غنی ویاند هارون چخان سوری وی چې په قطر کې اوس هم د دوی په سلام مشورو خبري روان دي.
آقای خلیل‌زاد تیمشان در تماس است و هر اقدامی که در امانگی با حکومت افغانستان پیش میره که منتج به مذاکرات رو در رو با حکومت افغانستان شد و مازی مردید.
دا به هم واوري چې د امریکا د متحده ایالاتونو یو جګپوړی قومندان له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه تازه معلومات د امریکا له استازو جرګې سره شریک کړي. مخکې تر دې چې راپورونو ته مخه کړو د کرکټ حال به درکړم. د افغانستان ټیم 223 منډې جوړې کړې وې مخکې. اوس د آیرلند نه لوبغاړي سوځېدلې دي. شپږ نیمې منډې جوړې کړې دي. داسې ښکاري چې په هره شیبه کې افغانستان دغه لوبه وګټي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سمدستي خبرو غوښتنه کړې. د افغانستان د سولې عالي شورا بیا وایي په قطر کې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د ګډون لپاره په تیاریو بوخته ده. تمه ده چې دا خبرې د روانې میاشتې په شپږویشتمه د قطر په پلازمېنه دوحه کې پیل شي. له کابله ناجیه صافی او نور تفصیل.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرش د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سمدستي خبرو اترو غوښتنه کړې او ویلي دي چې سوله یوازې د هر اړخیزو بین الافغاني خبرو له لارې ترلاسه کېدای شي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته په راپور کې ګوتیرش تېره ورځ وویل اوسني پرمختګونه ښایي په افغانستان کې د 12 کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره یو غوره چانس وي. نوموړي زیاته کړې چې د سولې یو پایداره توافق ته یوازې د پراخو بین الافغاني خبرو له لارې رسېدل شو. ګوتیرش زیاته کړې زه د دې کړکېچ او نه منونکې انساني مرګ ژوبلې د پای ته رسېدو لپاره د سمدستي مستقیمو او واقعي خبرو اترو د پیل غوښتنه کوم. په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سولې په شپږم دور خبرو اترو کې د ګډون لپاره چمتووالی نیسي. د دغې شورا مرستیال حاجي دین محمد د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
دغه ناست چې ټولې د پاره دلته اوس په کابل کې د افغانانو په منځ کې د سیاسینو او معاصرو خلکو مدني ټولنو او همداسې د دولت په منځ کې خبرې روانې دي چې تر څو پورې هم د دغې غونډې لپاره موافقې ته ورسېږي او د سولې عالي شورا چې هغه تر اوسه پورې د دغه لپاره د سولې لپاره او افغانستان کې د امن او د ویني بندیزو لپاره کار کړی دی چې دغه موافقې په صورت کې به دوی هم پکې برخه واخلي.
د سولې شپږم دور خبرې اترې به د روانې میلادي میاشتې په شپږویشتمه نیټه د قطر په مرکز دوحه کې ترسره شي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي همدارنګه په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ خبرو کې د پرمختګ یادونه کړې او هیله څرګنده کړې چې دا پرمختګونه به د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ خبرو اترو ته لاره هواره کړي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې له افغان حکومت سره مخامخ خبرې کول رد کړي او ویلي دي چې لومړی باید بهرني ځواکونه له افغانستان څخه ووځي. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د امریکا د استازیو او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو پنځم دور خبرې روانې دي. ویل کېږي چې دغه مذاکرات په څلورو مسلو د تروریزم پر مخنیوي، د بهرنیو ځواکونو پر وتلو، بین الافغاني خبرو او اوربند راسرخي چې هوکړې ته رسیدو سره تړاو لري. په ورته وخت کې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر صفای د سولې په شپږم دور مذاکرو کې د افغان حکومت د پلاوي ګډون د پروسې بریالیتوب لپاره مهم ګام یادوي.
کریستیا هم د افغانستان د حکومت هیات طالبان په شپږم دور کې ومني او سره کینی، دا ډېر پیشرفت ده د سولې د خاطر او ډېر مفید او مثبت ګام دی د افغانستان خلکو د آرامۍ او سولې کې اوسېدلو ته. د افغانستان حکومت ښه اجنډا ونه لري، اواز قابل د تایید نه وي او یو جوړجاړي ته سره دوی په هغې ونه رسېږي، دا به ناکامي ده افغانستان دی حکومتي.
له بلې خوا یو شمېر مدني ټولنې هم ټینګار کوي چې له وسله والو طالبانو سره د سولې د مذاکرو لپاره ښه شرایط برابر شوي او باید ترې ګټه واخیستل شي. د مدني ټولنې د مجتمع رئیس عزیز رفیع په خبره دواړه لورې له جګړې ستړي شوي او د سیمې وضعیت ښیي چې په افغانستان کې باید جګړه ختمه شي.
تمه ده چې سبان دې درې اونۍ وروسته په قطر کې د افغانستان د سولې د عالي شورا پلاوی هم د سولې پر روانو خبرو کې ګډون وکړي. بلور افغان حکومت وایي چې په قطر کې د سولې د اوسنیو خبرو لټول جریان خبریږي او سلام مشورې ورسره کیږي. د امریکا یو جګپوړي چارواکي تیره ورځ ویلي وو چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د امریکایي پلاوي د خبرو په اړه په منظم ډول ولسمشر اشرف غني ته معلومات ورکوي او سلام مشورې ورسره کوي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پر راپور کې.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد او د امریکایي چارواکو ټیم په منظم ډول له افغان ولسمشر اشرف غني سره تماس لري او په قطر کې د طالبانو له استازو سره د دوی د روانو خبرو په اړه سلام مشورې ورسره کوي. له دې مخکې د امریکا د پوځ د مرکزي قرارګاه عمومي قومندان جنرال جوزف ووټل ویلی وو چې ولسمشر غنی په عام محضر کې د خپلو اندېښنو له څرګندولو سره سره د امریکایي چارواکو او طالبانو د استازو ترمنځ د روانو خبرو د نوښت ملاتړ کوي. ښاغلی ووټل تېره ورځ د امریکا د کانګرس د استازو جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې په استماعي غونډه کې وویل له ښاغلي خلیلزاد سره له خپلو بحثونو یې دا نتیجه اخیستې ده چې نوموړی په منظم ډول له ولسمشر غني سره سلام مشورې کوي او د خبرو له جریانه یې پوره خبروي او ولسمشر غني هم د دې خبرو ملاتړ کوي. د جمهوري ریاست ویاند هارون چخانسوري نن جمعه ازادۍ راډیو ته وویل چې د امریکایي چارواکو او افغان حکومت ترمنځ دوامدار تماسونه شته.
آقای خلیلزاد تیمشان در تماس است و هر ما اقدامی که در امانگی با حکومت افغان
خغلی خلیلزاد او تیم یې له ولسمشر غنی سره تماس لري او موږ د هر هغه اقدام چې له افغان حکومت سره د همغږي او د حکومت د سولې د پلان په اساس پرمخ ځي او نتیجه یې له افغان حکومت سره مخامخ خبري وي ملاتړ کوو.
حکومت افغانستان شو ما زمات نکړي.
خو ښاغلی چخانسوري دا یادونه هم وکړه چې په دې برخه کې تر اوسه کافي پرمختګ نه لیدل کیږي. ولسمشر اشرف غني له دې مخکې څو ځلې د سولې د روانو هڅو د څرنګوالي په اړه غیر مستقیمه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د سولې په خبرو کې ښکیل اړخونه باید په هیواد کې د دایمي سولې د ټینګښت لپاره هڅه وکړي او یو ځل خو یې خبرداری ورکړ چې افغانان به تحمیلي سوله ونه مني. ښاغلی غني د سلواغې په 14مه نیټه د هیواد د امنیتي دفاعي ځواکونو له استازو سره په کتنه کې وویل چې موقتي سوله به ونه مني.
طالبانو په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې په خبرو کې له زلمی خلیلزاد سره وقفه ده او دا خبرې به سبا بیا پیل شي. په دې اعلامیه کې دا خبر هم شوې ده چې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره دوی په افغانستان کې د اوربند په باره کې خبرې نه دي کړې او نه هم د کابل له حکومت سره د خبرو مسله مطرح شوې ده. په اعلامیه کې راغلی دي چې یوازې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مسلې خبرې روانې دي او دا مسله څېړل کیږي چې پرې نشتي چې افغانستان د نړیوالو وسلوالو په پناه ځای بدل شي. د سیشن بی پورس د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ویاند رابرت پالادینو ویلی وو چې د قطر په خبرو کې څلور موضوعات تر بحث لاندې دي. دی وای دا خبرې روانې دي او پر څلورو داسې موضوعاتو تمرکز کوي چې له یو بل سره تړلې دي تر څو یوې موافقې ته لار هواره شي. دا څلور ټکي د ترهګرۍ مخنیوی، د ځواکونو ایستل، د افغانانو خپل منځي خبرې او اوربند رانغاړي. وړاندې بیا هم د افغانستان د سولې په اړه مطلب لرو او د افغانستان د سولې د عالي شورا د رئیس څرګندونې له یوې خبرتیا وروسته اورېدلی شي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا رئیس وایي افغان حکومت په یوازې توګه نشي کولای چې د افغانستان د سولې پروسه بریالیتوب ته ورسوي. محمد کریم خلیلی نن په کابل کې یوې خبرې ناستې ته وویل چې د افغانستان د سولې پروسه حساسې مرحلې ته رسیدلې او په دې برخه کې ګډو هڅو ته اړتیا ده. تفصیل له کابله د ازادي راډیو د خبریالې ناجي صاپی په راپور کې.
د افغانستان د سولې عالي شورا رئیس وایي د سولې د خبرو اترو لپاره د سیاسي ګوندونو او حکومت لخوا یو اړخیزي حسابات د دې پروسې د ناکامۍ سبب شي. محمد کریم خلیلی د جمعې په ورځ د یوې ناستې پر مهال په حکومت او سیاسي ګوندونو غږ وکړ چې د سولې لپاره ګډې هلې ځلې وکړي.
اگر با رهبری وحدت حکومت وحدت ملت بخواهد با تنهایی پروسه را تعقیب کنند،
که د حکومت رهبری د سولې پروسه په یوازې ځان تعقیب کړي، دا په ښکاره وایم چې پروسه ناکامه ده. او که چیرې سیاسي ګوندونه دا پروسه په یوازې توګه څاري، بیا هم ناکامه ده. موږ هغه مهال کولای شو چې پروسه بریا ته ورسو چې په ګډه او وحدت سره یو ځای هڅه وکړو.
ښاغلی خلیلی وویل دا بهیر به د نړیوالو همکارانو په ملاتړ او بین الافغاني مذاکراتو پر مخ ولاړ شي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې داسې رپورټونه خپاره شوي چې یو شمېر سیاسي څېرو له وسلوالو طالبانو سره په قطر کې لیدلي. په دغو راپورونو کې ویل شوي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پخوانی سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی او په قطر کې د طالب استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ د روانو خبرو اترو یو سارونکی حضرت عمر زاخلوال قطر ته تللی او هلته یې په یو شمېر ناستو کې ګډون کړی. همدارنګه تر دې مخکې یو شمېر پخوانیو افغان چارواکو، د ملي شورا غړي او سیاستوالو هم په مسکو کې له طالب استازي سره دوه ورځنۍ ناسته کړې وه چې افغان حکومت په کې برخه نه لرله. خو افغان حکومت بیا دغه ناسته د سولې لپاره سمه حسن ده بللې او ویلې دي چې دا شان ناستې د افغانستان د امنیت او سولې لپاره ګټه نه کوي. که څه هم وسلوالو طالبانو په کراتو له افغان حکومت سره خبرې رد کړې، خو له دې ټولو سره سره په دې وروستیو کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو لپاره هیلې زیاتې شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې په تر کې د امریکا د استازیو او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو پنځم پړاو خبرې روانې دي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې د نړیوال اړیکو د کمیسیون غړي سید علي کاظمي په دې اړه ازادي راډیو ته ویل،
یو تر ټولو مهمه او ګټوره لاره دا ده چې د افغانستان حکومت د سولې لپاره همغږي رامنځته کړي. په یوازې توګه هیڅ هڅه نتیجه نه ورکوي. اوس واک د حکومت لاس کې دی چې ټول لوري سره یو ځای کړي.
ښاغلی کاظمي ویل حکومت ته اړتیا ده سو د سولې بهیر ښه مدیریت کړي او پرې نږدي چې ګاونډي هیوادونه ترې ناوړه ګټه واخلي.
ازادي خبری مجله اوري.
د امریکا د متحده ایالاتونو یو جګپوړي قومندان د خپل هیواد د استازیو جرګې یوې کمیټې ته د پنجشنبې پر ورځ وویل چې تر اوسه پورې دوی ته امر نه دی شوی چې له افغانستان امریکایي پوځیان وباسي. په منځني ختیځ کې د متحده ایالاتونو عمومي قومندان همداراز وویل چې له افغانستانه به امریکایي ځواکونه د دغه هیواد سیاسي شرایطو ته په کتو ووزي. تفصیل د اسمت چاروان په راپور کې.
په منځني ختیځ کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان وایي د جګړې د پای ته رسولو په اړه د ولسمشر ټرمپ له پلان سره سره امریکایي پوځیانو ته تر اوسه پورې امر نه دی شوی چې له افغانستانه ووزي. جنرال جوزف ووټل د کانګرس د وسلوالو خدماتو کمیټې ته وویل د ځواکونو د ایستلو ورته نه دی ویل شوي، د هیڅ شي د ایستلو امر نه دی شوی. د همداراز له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه وویل باید له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو پریکړه شرایطو ته په کتو وشي، یعنی په سیاسي برخه کې له پرمختګ وروسته. په افغانستان کې سیاسي شرایط اوس داسې نه دي چې امریکایي پوځیان له دې هېواده ووزي. امریکا حاضر ده په قطر کې له طالبانو سره په خبرو بوخته ده او د افغانستان حکومت په دې خبرو کې ګډون نه لري. طالبان ټینګار کوي چې یوازې له افغانستان د امریکایي پوځیانو پر وتلو شخیشي، خو امریکا وایي چې باید امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته شرایطو باندې هم موافقه وشي. وټل چې پروند وسوالو خدماتو د کمیټې د غړیو پښتنو ته ځوابونه ویل، ټینګار وکړ چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی سره لدی چې په ښکاره د امریکا او طالبانو ترمنځ پر خبرو اندیشنه شي، عملا د هغو ملاتړ کوي. جوزف وټل د امریکا د کانګرس د وسوالو خدماتو کمیټې ته د سوالو او ځواب په غونډه کې همداراس وویل، دا د نتیجهګیری ده. له زلمی خلیلزاد سره یې له نږدې خبرې کړې او هغه له ولسمشر غنی سره په منظم ډول مشورې کوي، بشپړ معلومات ورکوي او په حقیقت کې دا خبرې د ولسمشر غنی په ملاتړ پیل شوي او هغه ترې خبر دی.
شیبا په شیبا تازه خبرونه ل ازادي راډیو څخه.
د کرکټ د کړه دا خبر لرو چې همدغه شیبه د آیرلند لسم لوبغاړی هم وسوسید او د آیرلند ټول ټیم د 114 منډو په جوړېدو باندې وسوسید، ورستای وکټ محمد نبی واخیست. او د کرکټ بورډ عمومي رئیس وی ملي لوبډالو ته د لوبغاړو انتخاب د وړتیا لمخې کیشي، نه د خپلوي او اړیکو لالاري. عزیز الله فضلی وی کوم ځوانو لوبغاړو ته چې په ملي لوبډالو کې د لوبېدو چانس ورکړل شوی ښه نتیجه یې ورکړې ده. زما همکار محمد واصل وصال د شغلی فضلی سره د لوبغاړو د انتخاب او راتلونکي نړیوال جام ته وبخشي د لوبغاړو د انتخاب په ارتباط مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د لوبغاړو د غوراوي په بهیر کې څومره شفافیت راغلی.
د پندو میچ په شاوخوا کې چې مشکله دغه مسولیت یا ماموریت ترلاسه کړی دی، په هغه کې په لومړي قدم کې ما د هیوادوالو سره او د کرکټ د ښه پرمختګ دپاره د غوراوي پړاو کمیټه یا سلیکشن کمیټه وه چې په هغه کې کافي اصلاحات راغله. کومه برخه دا وه چې واقعا هم د ډېرو هیوادوالو دا غوښتنه وه چې نویو ځوانانو ته په لوبډله کې چانس نه ورکول کېږي. نو یو دوه درې مثاله تاسو ته درکوو او انشاءالله دا نړۍ به ادامه ولري. زیا شریفي چې د لومړي ځل دپاره د کورنۍ لوبوسا انټرنیشنل لوبو تراغې د آیرلند په خلاف باندې په شلو ورځو سیالۍ کې چانس ورکول شو. همداسې اکرام علي خیل چې نه په ملي لوبډله کې کوم رول لري نه د ترزوی لري، همداسې حضرت الله زازای چې په لومړي ځل باندې دته د 500 ورځو سکواډ کې ځای ورکول شو.
یو غوښتنه چې تلې ولس کوي هغه دا ده چې کرکټ باید میراثي نشي، په کرکټ کې خپلوي دوستۍ ورورولۍ ونه پالل شي. لا هم په لوبډله کې ځنې داسې لوبغاړي شته چې د غوي خپل خپلوان دوستان او ورونه لوبيږي. د دې د مخنیوي لپاره هم تاسو هڅه کوي ولست ډاډ ورکوي چې حق بقدر تسپاري.
هر هغه لوبغاړي چې استعداد ولري، دا کده یو ډیر غریب او فقیر سړی زوی وي او بل لوبغاړي کده د پتیر باندې کمزوري وي، هغه کده وزیر یا د وکیل یا د موین زوی وي، حق اولت په دا غریب لوبغاړي هو البته چې دی د دې استعداد ولري. یوازینی شی چې زه سخت سره خلاف یم او دې ته به اجازه هم ورنکو، باید واقعا هم مشاغه استعدادونو ته وخت ورکو چې هغه د افغانستان نمایندګي په صحیح توګه کولای شي. دا ورور وراره کچیر ته وړتیا ولري، استعداد ولري، نسبت د نور لوبغاړو د دې استعداد او وړتیا زیاته وي، که 15 ورونه یو ځای په ټیم کې لوبیږي حق یې لري چې ولري. او کچیر ته داسې نه وي، هغه لوبغاړي چې استعداد لري وړتیا د دې لري چې د افغانستان د ملي لوبډلې سره یو ځای شي، د افغانستان نمایندګي وکړي، هغه په کور ناست وي، او هغه لوبغاړي چې نسبتا هغه وړ لوبغاړي چې استعداد کم وي هغه په لوبډله کې دا کتي د منلو وړ.
د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس عزیز الله فضلی.
ستاسو لا پیغامونو
حجم رحمت د ابل ولایت د نوبهار ولسوالۍ د علیکې له کلي څخه کار چې په مخاطب یم تقریبا درې میاشتې کېږي. زموږ لارې چار طرفه بندې دي، څلور طرفه زموږ د کلیو لارې بندې دي، چې اوزي اکازي الکاز او مرغه تقریبا زموږ کلی یعنی سا شپږ سوه کوره ده. نو زه له حکومت څخه له خیریه موسسو څخه دا غوښتنه لرم، موږ ته لاره خلاصه کړي، زموږ زمانه وی اولادو باندې وفات شو، موږ کوچنیان له مرسته وخه وفات شو. موږ د زابل ولایت د روغتیا ریاست سره هم ټلیفون کړی دی، هغه کس په نامه وعدې راکوي له موږ څه نه راځي، موږ څه دي وچم راولېږي، دا چې که د هوا له لارې وي که د ځمکې د لارې وي، په خدای په نامه که یا د چا ډوډۍ وي یا د چا دوا وي یا د چا یوه روپۍ وي.
نن ذاکر الله د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. زمونږ د ولسمشر نه دا غوښتنه ده چې مونږ ته بر جوړ کړي په ساګي کې، او هر ولسمشر چې دی مونږ سره ژمنې کوي خو هیڅ وخت کله چا کار دان نه کړی په پروژو باندې.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
نن د مارچ اتمه د شزو نړیواله ورځ ده. دا خبریالانو وی مدافع ټولنې د شزو د نړیوال ورځې په مناسبت د نړیوالو پاملرنه دا خو شزو قضیو ته اړولې چې د راپور ورکولو له کبله په بیلابیلو هیوادونو کې بندیانې دي. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې په ځینو هیوادونو کې د بندي شویو میرمنو نوم لړ خپور کړی او وایي اکثر دا میرمنې له دولتونو سره د مخالفت له وجې په بند کې اچول شوي دي. احمد تکل په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی نن د مارچ په اتمه د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو بیان کې وویل چې د تیر کال تر دسمبر میاشتې پورې په بیلابیلو هیوادونو کې له ټولو 251 بندي خبریالانو څخه لږ تر لږه 33 ښځې دي. سی پی جی چې مرکز یې په نیویارک کې دی وایي له دې ډلې یوازې ترکۍ خبریاله او هنرمنده زهرا دوغان چې له حکومت سره د مخالفت په تور نیول شوې وه د خپل حبس د دورې له بشپړولو وروسته تیره میاشت خوشې شوه. ترکیه د نړۍ هغه هیواد دی چې تر ټولو زیات خبریالان یې بندیان کړي دي، او همدارز د ټولو 18 ښځینه خبریالانو له ډلې 14 خبریالان هم په ترکیه کې بندیانې دي چې د ښځینه بندي خبریالانو تر ټولو لوړه شمېره ده. خبریاله خدیجه دومان له همدې ښځو څخه ده چې د ترکیې په مارکسیست لینینست کمونیست ګوند کې د غړیتوب په جرم په عمری بند محکومه شوې. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي د محکمې د اسنادو له څېړنې وروسته ورته څرګنده شوې ده چې دا تور بې بنسټه دی. چین اوه ښځینه خبریالان په بند کې اچولي چې له دې ډلې درې تنه یې په سینکیانګ ایالت کې د اویغور مسلمانانو په اړه د راپور په ورکولو تورنې شوي دي. سعودي عربستان څلور ښځینه خبریالانې بندیانې کړي چې ټولې پر ښځو د موټر چلولو د بندیز له کبله پر شاهي نظام د انتقادونو په خاطر تورنې شوي. اسرائیلو دوه بلاګ لیکونکې میرمنې پر حکومت د انتقادونو له کبله په بند کې اچولي. په کمونیست ویتنام کې هم دوه تنه ژورنالیستانې د دولت پر ضد د تبلیغاتو، او په مصر کې دوه فوټو ژورنالیستانې د دولت پر ضد د تبلیغ او د جعلي خبرونو د خپرولو په تور بندیانې دي. په سوریه کې یوازینی بندي خبریاله تل الملوهی ده چې په 2009 کال کې امریکا ته په جاسوسۍ تورنه شوه. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي له هغو ښځینه خبریالانو سره چې په بیلابیلو هیوادونو کې بندیانې شوي ناوړه چلند کیږي او حتی جنسي تیری پرې کیږي او وهل کیږي.
واکسین ته د روغتیا په ډګر کې په نړۍ کې د یوه بېساري تولید په سترګه کتل کیږي. د واکسینونو د حفاظت لپاره د نوي کشف په ارتباط له اسمت څاروانه واوري.
د افغانستان په ګډون په ګڼ شمېر وروسته پاتې هیوادونو کې د واکسین یوه ستونزه دا ده چې ساتل یې اسانه نه وي او هر ځای په اسانه وړل کېدی نه شي. ځینې واکسینونه باید د تودوخې په ځانګړې درجه کې وساتل شي، کنی خپل خاصیت له لاسه ورکوي. د دې ستونزې د کمولو لپاره له نانو ټکنالوژۍ څخه په استفادې یو ډول پلاستر جوړ شوی چې ډېرې کوچنۍ ستنې لري او د هغو له لارې د انسان بدن ته واکسین پیچکاري کیږي. دا پلاسترونه د جنوبي استرالیا پوهنتون څېړونکو جوړ کړي دي. ویل کیږي چې دا د وړو ستنو پلاسترونه د انسان د بدن مهمو او حیاتي برخو ته درمل په لا سرعت پیچکاري کوي. د دې ستنو بله ښېګڼه دا ده چې درد نه لري، او د دې ترڅنګ چې تر عادي واکسین یې ساتنه اسانه ده لګښت یې هم لږ دی. دا پلاسترونه باید د واکسینونو په شان په فریزر کې ونه ساتل شي او جانبي منفي اغیزې هم نه لري. د پلاستر هر ستن په واکسینو لړل شوی او یوازې د پوستکي په برسیرنه برخه کې دننه کیږي. د دې لپاره چې دا ستنې د پوستکي لاندې له عصبونو سره نه لګیږي درد هم نه لري. د پلاستر له ستنو څخه د انسان بدن ته انتقالیدونکي مواد ژر په وینو کې حل کیږي.
د افغان بسیم شرکت لاری و سم ساسو چورا رسیدلی سمی سونه عزیز الرحمن لننگرهار علی که طالبان سوله نکوی دوی پجیمی که زانونه د اوړي جګړې ته مجهز کوي. جعفری لیکي د ملګرو ملتو د سرمنشي وړاندیز باید عملي شي. سمی الله علیمی تندر د پکتیا له سمکنیو د ښځو نړیواله ورځ ټولو میاندو او خویندو ته مبارکه کړې. دا خبری مجله هم دومره په بلی خبری مجله کې سی سمی عباس له تاسو سره دی. بخیر راغلی.
تشکر احمد.